یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی یو ساعت خبرونه 3 بجې دوام کوي. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي 9 د جنوري میاشتې 9 د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وای اوسم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو طالبان څه وای؟
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له دوړو سترګو محروم دی، خو د ازادي راډیو خپرونې له کلونو اوري او مینه ورسره لري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې د خپرونې وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
په بلوچستان کې پرون په یوه چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دا هم اوري چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان دې له افغان خبریالانو سره هم ښه چلند وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړي چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته استوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی امیری په دې اړه 2 ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 6 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې ده، او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام وکړ چې د طالبانو له خوا تېره اونۍ د یوه ډله افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه څرګند شول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړي چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي، او زیاته کړې ده چې د پاکستان دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچ چا په ضد نه کارول کیږي، او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. اسوشیټډ پریس اژانس د مایکل کیټینګ هغه خبرې راخیستې چې د بریتانیا سکای نیوز ته یې کړي دي.
I think abandoning the people of Afghanistan
زما په فکر د افغانستان د خلکو پریښودل او خوشی کول به د عملیت په سوالګرو بدل کړي، چې دا نه د خپل افغانانو په ګټه ده، نه د سیمې او نه هم د نړیوالې ټولنې. دا به نه یوازې په بشري برخه کې بلکې په امنیتي برخه کې هم بدې پایلې ولري. کاغلی کیټینګ زیاته کړي چې افغانانو ته شاړول به د لا زیاتو مهاجرتونو سبب شي، او د مخدره موادو کاروبار به په دغه هیواد کې زیات شي. د ده په باور داسې لارې چارې باید ولټول شي چې د افغانستان اقتصادي څرخ ورسره وګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ د روان کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره د 2.6 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه، چې دا له اټکل سره سم یو کس ته د ورځې یوازې 1.5 سنټه رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالاتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لیږي. د امریکا دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سای کړي وو چې اروپا ته ممکن واستوي. او ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټان په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ لیوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي را په دې خوا د اتریش پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنګټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپلو هیوادو ته تللي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماتانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسېدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 2:16 سوې د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. مؤید یوسف چې خپل هیواد له ترهګرۍ سره په ملاتړ تورن دی زیاتوي چې د افغانستان په ختیځ کې ترهګرۍ ډلې په منظم ډول فعالیت کوي. خو د مؤید یوسف د خبرو برعکس د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان کې 13 کلنه بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسېدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. دا هم په دې اړه تفصیل.
داسې مهال چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنې له ترهګرۍ په ملاتړ او افغانستان ته د ترهګرو په استولو تورن دی، د ملي امنیت سلاکار وایي لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کیږي. مؤید یوسف د پنځشنبه په ورځ د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظم ترهګرې ډلې فعالیت کوي. ښاغلی یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي پاکستاني دولت جنگ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغان خاوره د هیچ چا په ضد نه کارول کیږي او دا اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته وي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه د ننه په پاکستان کې داخلي ستونزې دي، مشکله دا ده چې هغه هم حل شي.
خو داسې مهال چې دا کېږي طالبان پاکستان سره نږدې اړیکې لري، آیا د افغانستان خاوره د پاکستان لپاره په یو ګواخ بدلیدای شي؟ شنون کې عبدالباری عارض هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
طالبان هغه کسان نه دي چې د پاکستان په وړاندې درېدلې وي یا ودرېږي. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو 40 کالو کې طالبان د پاکستان سره په لوڅ او پټو اړیکو باندې تورن و. مطلب مې دا دی چې پاکستان او طالبان اوږدمهاله تودی اړیکې سره لري.
لبل په لاره بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاست او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښلنه دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړ پوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسېدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستاني صدر اعظم زیاته کړې دا زموږ مشترک نظر دی چې په سویلي اسیا کې تلپاتې امن په سیمه کې د ستراتیژیک توازن په ساتلو پورې تړلی دی. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره په دې هیواد کې د اقتصادي سقوط او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم ټینګار کړی. پاکستان داسې مهال د افغانستان له خاورې د اندېښنې غږ پورته کوي چې هیواد یې د ترهګرو د ملاتړ له امله د نړیوال بانک په خړ نوم لاړ کړی او تر خواهی د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو تل له ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی.
ومردل چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خو طالبان دا موضوع ردوي. د پاکستان دغه چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې په وروستیو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې او چاودنې زیاتې سوې دي. په بلوچستان کې پرون په یوه چاودنې کې 4 کسان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې.
د کوټ څخه 3.5 کیلومتره لری و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډیره بوکټی کې د جنوري په 28 نیټه و چاودنه سوې ده چې لامل یې 4 کسان وژل شوي او نه نور سخت ټپیان شوي دي. د پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ډیره بوکټی په مندرانی سیمه کې د امن فورس د یو ځای کمانډر نواب الدین پر زریم ځکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناصرګندو کسانو لخوا ډزې وسوې او چې کله هلته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناصرګندو کسانو لوري هلته د مځکی لاندې د پټ کړل سوي مایند له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول، څوک چې سمدلاسه د ډیره بوکټي و ځایي روغتون ته رسول سوي دي، چیر چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وزه سمه نه ده ښودلې او درې زخمیان یې د پنجاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز اسکر دي. د پیښ وروسته په ګڼ شمیر کې لیویز او سرحدي اسکر د پیښ و ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستي پیښ ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښ کې د وژل سوي ځایي لیویز غړي په تیم احمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي مشرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنۍ څرګنده سوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه سوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیښ کې تورن کسان نه یوازې نسی بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیان به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټوله کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی و، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښ کې یو وسلوال هم وژل سوی وو او درې نور یې نیولي وو چې وروسته ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبل کړه و. بلغاړی ته دلته د کوچ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې درند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنۍ ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په 8مه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په کندوز ولایت کې لتیرو 15 میاشتو راهیسې شاوخوا 1515 چیري بزمکه کې میوه لرونکي بڼونه جوړ شوي دي. د طالبانو د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت بیګا ناوخته پیوي خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د کرنې سرپرست وزیر دغه ولایت ته په خپل رسمي سفر کې له یاد ولایت څخه په تیرو 15 میاشتو کې د حکومت خزانې ته د شاوخوا 90 میلیون افغانیو د عواید د ورتګ خبره هم کړې ده. په خبر پاڼه کې د وزیر په حواله ویل شوی چې په یاد ولایت کې د ځمکو له غاصبینو سره د چټکې مبارزې په ترڅ کې شاوخوا 5000 جریبه ځمکه له غصب نه خلاصه شوې او د حکومت په واک کې راغلې. د کرنې وزیر په داسې حال کې په کندوز ولایت کې د کرنې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له یاد ولایت نه په تیره کې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ کروندګر اصلاح شویو تخمونو او لازمي ماشینرۍ ته د نه لاسرسۍ په صورت کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په جوزجان ولایت کې 250 کورنۍ د څښاک لپاکو اوبو برخمنې شوې. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي یا د پروژه د اکټډ او یونیسف ادارو په مالی همکاري د یاد ولایت په مرکز شبرغان کې پلی شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په یاد پروژې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې اکټډ او یونیسف له دې وړاندې په یاد ولایت کې شاوخوا 4000 کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره کړې وه او د وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې به هم یادې ادارې لزر کورونیو ته د څښاک پاک اوبو زمینه برابره کړي. له جوزجان ولایت نه د څښاک اوبو د کمښت راپورونه تل ورکړل شوي او دلیل یې هم په دغه ولایت کې د نفتي موادو څاګانې په ګوته شوي دي. له بلې خوا بیا د یادې ستونزې د حل لپاره په تېر حکومت کې هم په زلونو د اقدام خبره وشوه، خو پایله یې روښانه نه وه. او نن په افغانستان باندې کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 23 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ 16 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي کلدار 1116 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1555 افغانۍ.
د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې ټکي ناڅرګند دي چې کېدای سي د خبرو پر بریا اغیز ولري. اسمت څاروان او نور تفصیل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې ونې خبرو وروسته وکړه. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي راپدې خو د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندري کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښیني. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې ورستی پړاو ته رسیدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبرې بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اټومي خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبرې اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلي د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکې شي. د اتم پړاو خبرو له دریدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبري اژانس دی په فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل ماکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سخت دي، خو د بریالیتوب نښې هم لري. دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره د ضمانتونو او همدارست د ایران د اټومي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت خبره سوي و، خو تر اوسه نو وړې نه دی خوشي سوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جنوري په 18مه مشال لیډیو ته وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت ښه نه دی او هغه د بختورګو ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرشر په ناروغي اخته دی او د دې لقبله علي وزیر 13 شپه د جیل په روغتون کې 13 کړي.
نن د انسادات ته دهشتګردي عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د کیس سماعت او علي وزیر ماته وی طبيعت صحیح نه وی چې بلډ پرشر مې های دی بیګا ټول شپه مې د جیل په اسپیټال کې تیر کړی دا او چراغله نوم طبيعت خنو رنگیم لکشن زړو مې د عدالت نه اجازه توختو چې زم واپس جیل ته آرام کوم. د نوړان نیم هغه دملا په تکلیف کې او چاغې د پاره مونږ څو درخواستونه ور کړو خو هیڅ په عمل نه شوه. ترانو ټیم دا ویلی چې د دې فیزیوتراپی کیږي خو هغه فیزیوتراپی چې کم دی دا هغه سہولت په جیل کې نشته.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړي چې د جنوري په 18مه د سوراب ګوډ مقدمه اوریدنې په محل دوه پولیس د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړی دي او بیا د زندان چارواکو د سند کورنو چارو له وزارت اجازه غوښته چې علي وزیر دی د کراچۍ څخه خیبر پختونخوا بنو ته د بوتلو اجازه ورکړي.
نن دوه ګوان ایسای سجاد علي او ایسای شاتور ابو الحق خپل بیان قلمبند کو ما په خپل جرم مکمل کړ او دین علاوه جیل سپریڈنٹ چه ده سند گورنمنٹ تا خط لیکل ده اجازه ته غخت چه علی وزیر ده دی زینا د کراچی نه بنو تا منتقل کی
د جیل چارواکو علی وزیر د کراچی څخه د خیبر پختونخوا بنو تا د منتقلولو غختنه په داسي وخت کې کړی ده چې د علی وزیر د سورا بورډ په مقدمه کې د نومبر په 13مه د پاکستان سپریم کورٹ لخوا ضمانت منظور کړی شوی خو علی وزیر د شالتیب ټاون په مقدمه کې بندیوان دي او بیا په کراچی کې د ترهرګرۍ ضد عدالت د شالتیب ټاون په مقدمه کې خپل پریکړه محبوس کړي او د جنوري 13مه نیټه د پریکړې اورولو لپاره ټاکلې ده قادر خان ایډوکیټ وایي چې د سند د کورنو چارو د وزارت له اجازه وروسته به علی وزیر خیبر پختونخوا بنو ته ولیږلی شي د جنوري 18مه چې دوه پولیسو ګواهانو په کومه قضیه کې بیانونه ریکارډ کړل دا مقدمه د پی ټی ایم د 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې یو ورځ وروسته پولیسو درج کړی وه د دسمبر په 9مه کال 2000 د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علی وزیر محسن داول او نورو په ضد مقدمه درج کړی وه په دې مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم کراچۍ 3 غړي د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي او بیا د نومبر په 13مه د علی وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ 3 ججانو بنچ منظور کړي خو علی وزیر په کراچۍ شالتیب ټاون په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی علی وزیر چې د دسمبر په 14مه کال 2000 په پیښور کې نیولې شوی و د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسیدونکو د قامی اسمبلۍ کې د خپل استازي او د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره وار په وار احتجاجي مظاهرې کړي او بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د علي وزیر او نورو نیولې شوي غړو د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ کوئټه ټانګ او د هیواد په نورو برخو کې لوی احتجاجي غونډې شوي او د نوي احتجاجونو دا لړۍ لا روانه ده او هغوی د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنې کړي چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشي کړي شي د علي وزیر په ضد د دسمبر په 6مه کال 2000 د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دعوه لري چې د ریاست خلاف یې ویناګانې کړي خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي او بیا پی ټی ایم هم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامنه او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د غزنی د قرباغ ولسوالی وسیدونکو نعمت الله د دوړو سترګو له نعمت څخه محروم دی خو د آزادی رادیو خبرونه له اولو سو کلونو راهیسې او نور حل په دې راپور کې
دا غزنی قرباغ ولسوالی په مشکی کلی کې د یو خټینه او سپیره کور په چوتره کې شاوخوا 40 کلن تورته یلی سړی پیتاوی ته ډډه وهلې د پر خپل پښو پټو ورچولای د تور چ پیاله ورته ډکه ده خو تر څنګه رادیو هم چالانه کړی ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر ووله آزادي رادیو ووري
د کور په انګړ کې 15 چرګ چرګان په خاورو کې مشو کې وهي دلته یو څو ګلالی خو غریبوی بې وزلی او ناداری زپلی ما شومان لوبې کوي چې وایي دغه ناس سړی اولاد نه دی که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوختي خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دی ځکه چې پلار یې وایي
دیو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محروم شو
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی د د په لهجه کې ځکه مایوسی ښکاري چې د غریبوی بیکاری او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی نعمت الله وایي د 1491 کال د سلواغې میاشتې په 15مه نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې نوموړی وایي اوس په کور ناست دی له هره کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري دی وایي راډیو له 13 کالو اوري خو د معلولۍ له پیښې راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دی پرېښي نعمت الله وایي دی اوس دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له وو نه تر وو ورځې د اونۍ ازادۍ راډیو اوري
نو ازادۍ راډیو زه قریب 10 کاله راهیسته اورم نو ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې د خبرونه وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکې ده، ټول په حقیقت ولاړ دي.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څه نه وینې، خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینه اوري.
تر شنه اسمان لاندې خبرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په صفو کې ده. کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي؟ ډېرې په مینه اورم، ډېر وخت کې قریب کده سه هم درته وایم، مبالغه بنه ایس په میاست کې هم لما چې په یو ورځ د ازادي راډیو خپرونې نه تیر سوي، نو دایمي اورم که موبایل کې وي که راډیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادي راډیو له ډیری همکارانو سره ښې اړیکې لري. وجه یې هم د دغه راډیو د شو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوشېدل دي. د زیاتوي له دې امله یې هڅه کړې چې له ډیری همکارانو سره یې اړیکې ټینګې کړې دي.
د ازاد راډیو ډیر همکاران نو سره ما دي د دې لپاره هم اړیکې نیولې دي چې ما د دې د ازموینې لپاره حتی ځینو ولایتو کې چې دیزو نه پیژندم او ما چاچ نمبرونه پیدا کړي بس ازموینې مې دي، چې دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بیخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړې خبره نه یادېږي چې یوه ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وي اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لری پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم پاترا پو کې ده، ډیر زیات اوریدونکو لري، ډیر زیات او د هر کشر خلک دې راډیو اوریدونکو دي، ځکه په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دکانونه دي، کورونه دي، په هر ځای کې هر کم کشر سي د سهوري ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکری، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون ترڅنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستي دي. د خلکو تعلیمي، روغتیايي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې یې تر اړوند مسولینو رسولې دي. خو د دې ترڅنګ اورم چې دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هیواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله ترڅنګ په غزنی کې ډیری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند پند او ګټه پورته کوي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي له کبله غبرګون شوولې دی. جزئیات په یو راپور کې اوریدای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د چهارشنبې ورځ د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هیواد د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلې او یو اعلامیه کې لیکلي، طالب وسلوالو د جنوري په شپږویشتمه د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د هغې غونډې مخه ونیوله چې غوښتل یې په دې هیواد کې د خبریالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل شوی، او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي، خو بیا هم هر ورځ خبریالان د دوی لخوا ګواښل کیږي. اعلامیه کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوی، طالبان هر ورځ خی چې د رسنوی او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هڅه نه کوي چې د خبریالانو د چپ کولو په لټه کې دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څانګې تر خوا د لیګ او طالبانو غواړي چې د رسنوی او د رسنوی د ملاتړ بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل چې هر شنبه پورس په افغانستان کې د رسنوی او خبریالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپیخو غواښونو په اړه کانفرنس ورکړي. چې طالب چارواکو یې مخاوني ولاو د فدراسیون دوه تنه د دوه ساعتونو لپاره توقیف کړل. د فدراسیون وروسته یو خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی.
داسې چاره تر سره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي. کیا د رسنی غواړي نو بل فدراسیون رامنځته کړي، واقعا د نورمال رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي، نو باید خپل پای ته رسیدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالی پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې په رسنیت فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه بیا وایي دا دریز بعد رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوسنۍ ستونزې یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري آزادی راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبریالانو د نورو ستونزو تر څنګ یو بل لوی ستونزه هم جوړ کړي. په دې دلیل چې خبریالانو نشي کولای چې خپل ستونزې په لوړ غږ حکومت ته ورسوي، دا د دوی د غږ د چپ کولو په معنا هم کېدای شي. په دې ډول به ستونزې نورې هم ډېرې شي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورستر بلی ډېری. یوازې دومره نه، بلکې له خبریالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلند هم ډېر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه او